السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا یو سات خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غواړي چې د دوی د ارزونو د پایلو پر اساس په دې برخه کې اجراءات وکړي. دا هموري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی او د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده. د نورو مهمو تحولاتو او د نړۍ د پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې له مرزي احمدزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. ټاکل شوې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د بې پوله ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي. او یو لوړ رتبه ایراني ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواء وایي د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه. د دغې لواء ویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاهین قل اردو قمندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړنۍ راپورونه ښیي چې په دغې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپارو. نموړی ویل په ټوله کې په دغه الوتکه کې شلتنه سپرلی و دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دوه بهرنیانو په ګډون ولسنه ژوندی نیول شوی چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوی چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د راپور لمخې یو بهرنی او دوه د ملي پوځ سرتیری دي. نموړی د بهرنی ادباو د هویت په اړه سندي ویلي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه څېړنه د هغو درېو امریکایي جنرالانو لخوا شوې چې یوې هم په افغانستان کې د ناټو له مقر سره اړیکې نه لري. ناټو او افغان پوځ په دې اړه خپلې څېړنې کوي. دغه څېړنې د امریکا د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي برید په افغانستان کې دننه او د باندې تود غبرګونونه راوپارول. په دغه برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په کابل کې د هوشمن پونوم خارګوټي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوی وغړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري په نږدې راتلونکي کې د خپلو څېړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي نوموړي ویل موږ خلکو ته وایي چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمن پونوم خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزي ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د کنر د سرکانو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي. په کنر کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅاپي پر خلکو راولویده. په کنر کې تېره میاشت د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ 1 کسان ووژل شول او په سلګونه نور کسان زخمیان شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 415 افغانۍ. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رخچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د جولای د 14مې د موافقې له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدود دودوی او نړیواله ټولنه به پر ایران خپل بندیزونه لری کوي. د فرانسې یو سرنوال وای په پاریس کې د نومبر د 14مې نیټې د تروریستي بریدونو طرح په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمل شوو په آزادولو بوختو بیا د حملې ځای ته راغلي وو چې ځان وژونکی حمله وکړي. فرانسوا مولین پرون په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالحمید اباؤد له ټلیفوني تماسونو معلومه شوې چې هغه د باتلکان د کنسرتونو سالون ته چې نوي کسان پکې ووژل شول له لومړیو بریدونو وروسته بیا ګرځېدلی وو. دغه سارنوال ویلي د اباؤد ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیځه کې په دفانس صنعتي سیمه کې برید وکړي. اباؤد چې بلجیمي تابعیت درلود د پاریس له حملو وروسته 15 ورځې وروسته د دې ښار په یو اپارتمان کې له یوې ښځې او یو ملګري سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دغراز د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دوله ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د وجدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دوله ډلې په له منځه وړلو کې رغنده رول ولوبوي.
crisis in Syria.
اوباما وویل د سوری د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوری کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي، هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دوله ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دوله ډلې ماتولو ته واړوي نو کولی شي لا ډېر رغنده رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغه موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکیږي. په همدې کانفرنس کې فرانسوا اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوری او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. او د ناتو سرمنشي یانس سولتنبرګ وروسته لدی چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسي جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناتو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل نوموړي وویل ترکیې د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. سټولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږی دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د خبرنو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. دا هوشمند بروم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د دوی د ارزونو د نتایجو له مخې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافاتو او جګړو زور اخیستی دی.
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه لرو او لدې هم خبرې گئی چې د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده.
د دې پوهنتون د ادارې تر ابتکار ته فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار.
خو ما ورته وویل چې سیده، لیکن ریاست په ټیک پوسټ کې کار نشم کولای، ځکه بیا د خدمت مصدر نشم ګرځېدلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د دوی د ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او د هغو پر اساس اقدامات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبې په ورځې خپل تحقیقات پیل کړي، هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپلو تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمند په نوم شارګوټي د پلاوی څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا دا ارزوي چې د دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقص سوي دي، بلخوا دوی باید دا هم وپلټي چې د ښار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیې، ښار جوړونې، لوی څارنوالۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوسمهال دنده ځنډول سوې پوښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړې چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی. دی وایي هغوی ځینې مسایل د افغانستان له کورنیو مقرراتو او قوانینو سره تړي، د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولی سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولی سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پوښتنه دا ده چې څه شی د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یو شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لس کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه ده چې د دې شارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خو ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په غبرګون کې په لومړي قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او هم د دې قضیې د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري. یو یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخری دی. دغه پلاوی د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. ښاغلی عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو، موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسی او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغو عمل وسی. ښاغلی عثماني دغه راز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د طالبانو د دوه جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ او شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره خپل مخالفت او پریکون اعلان کړی دی. پا په دې اړه په دې وروستیو پرمختګونو اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د ده سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یو ځای سوي ول او په دغه شرط یو ځای سوي ول چې دی د داخلي جنګو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرې ته هغه اعتنا نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله، نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې وویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دوو ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینې سیمو کې دوو ترمنځ جګړې شوې وي او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې، دوی ته درانه تلفات اړولي وو، دواړو خواوو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قومندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیولا مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللې او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قومندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نظر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره همره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاج لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
خپله مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلي. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
واموریدل چې د طالبانو د دوه جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په پراخېدو دي او دواړه خواوې اوس له زابل وروسته د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم له یو بل سره په جګړو بوخت دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او د دې ولایت د سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال یې له سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پانتون اداري چارواکي وایي چې دا پکتیا سرمایه داران او اوسیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. دا پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایه دارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه یې په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. نوموړي په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې یې مرستې جذب کړې او بیا یې پر ځای مصرف کړې دي،
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتو نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولای شو چې $10,000 مرسته یې کړې ده پوهنتون سره، یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکو مرسته کړې ده، ریم ګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د $10,000 to $20,000 پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی دا پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. دا پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نظر ډېر زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلې دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سرکونه پیادرونه احاطې حتی د پوهنتون کې موږ شپږو موټر لرل ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخو اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نور مختزی او اوس زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پانتون نه باندې خلکو چې پانتون سره کومکونه وکړل اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هر میاشت یو 50 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو یې په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مهیروي. د کابل نن چاپ ورځپاڼو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د غراس د ښځو د وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو دوام او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت مطالبو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي دي او د ورځپاڼې په باور په دې لوبه کې پاکستان رول لري، خو معلومه نه ده چې دغه رول څومره جدي دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو کې د پردیو ګټه ده، او د سرمقاله لیکونکي په باور دا هم طالبانو او هم افغان حکومت ته د شرم خبره ده چې د سولې خبرې د امریکا او پاکستان پر پریکړو مختزي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت هم اوسنی وضعیت ښه درک کوي چې د افغان ولس په ګټه نه دی، او د لیکوال په باور حکومت باید افغانان له دې ناورین څخه وژغوري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي رښتیا هم حکومت له ملیشه جوړونې سره مخالف دی. په سرمقاله کې راغلي که حکومت رښتیا هم د ملیشه جوړونې مخنیوی کوي ښه اقدام دی، او له دې سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې امنیت هم ټینګ شي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید د ملیشه جوړولو د مخنیوي ترڅنګ د خلکو د امنیت ټینګښت ته هم پام وکړي، او دا ځکه که د خلکو امنیت ټینګ نشي د ملیشه جوړولو مخه هم نه نیول کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له مظلومو ښځو څخه دفاع د دیني عالمانو مسؤلیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې نن د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل په هیواد کې له سولې او امنیت سره تړاو لري، او څو چې سوله ټینګه او د حکومت کنټرول په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې پراخ نه شي تاوتریخوالی به همداسې موجود وي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیرو شپږو میاشتو کې 26% زیات شوی دی. په سرمقاله کې راغلي د تیر کال لهود میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې پیښې وشوې چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لري.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ او یو شمېر افغان مهاجر تولیدونکو وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالۍ او د تولیدونکو صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغه برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوې ده څو غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالۍ او د سند د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار کوي. زموږ همکار ابراهیم صافی په رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو تن اوبدونکی حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجاره
یا د افغاني او یا هم بهرني سوداګر موږ ته راځي، مال اخلي او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي، او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي.
خارج میره
د دغه پلورونکي په خبره چې یو پاکستانی سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا وروسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له 300 څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوختې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسأله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستاني کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغوی یوازې وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې مایې قیچي کوي او پریمینځ یې هم او نه هم ته د دې نور اجازه لري چې په هغې کې لاس ووهي. ښاغلی یادګاري خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د افغاني غالیو صنعت ته پام ونه کړي نو د افغاني غالیو نوم به په نړیوالو بازارونو کې له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالیو له ملاتړ پرله پسې کار روان دی سو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
فراموش نکنیم که بندر اقینی
دی وی لیاد مو باسی چیز مو د اقینی بندر خوشبخت نه فعال دی او د اقینی بندر نه صادرات مخفلی ریدودی او د تورغونډی حیرتان په بلخ کې شیرخان ای خانم او په شمال ویریتون کې یو شمیر نور بندرونه هم لرو
ته شمالی کشور خداریم
خغلی قوقندی وای چې تر راتلون کودری او کلونو به دغه پالیسی په بشپړ ډول تطبیق شي د نوموړي په خبره په افغانستان کې د غالیو منزلو او غالیو کشولو سلور صنعتي پارکونه په نظر کې نیول شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي د غالیو اوبدلو په صنعت کې ستونزه کومه نوې خبره نه ده خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې دغه صنعت ښه وده کړې ده ابراهیم صافی ازادي راډیو کابل
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ لس نیمې بجې شوې دي مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځ یو الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه دغه لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ پولیسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال کیمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي د کنړ د سرکونو ولسوالۍ د پښت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېر شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي په کنړ کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅابي پر خلکو راولویده د فرانسې وسرنوال وای په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو طرف په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د يرغمول شو په آزادولو بوختو بیا د حمله ځای ته راغلی وو چې ځان وژونکي حمله وکړي د غسرنوال ویلي د عبدالحمید اباؤد د ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیز د فانس صنعتي سیمه کې حمله وکړي یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپل ژمنې پر ځای کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدلوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنور دن کو سلامونه مې ومني ولې د کابل په بیرابیل سیمو کې کثافات له پخانه ډېرې دل کیږي
ټول لارې بندې وي شپږ شپږ زره ټنه یا شپږ شپږ زره متر مکعب کثافات ذخیره شو
د هل لارې چارې کومې دي
د خپل ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کچوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې وخت دا بیرون ویسي ل خپل دوی ویسي چیرته چې موږ ځوبلدنی یا کثافات دنی خودلې د داخل د مغې کې دی وشي
نن پام دې اګلغه ګول ازادي رادیو سره اوسي قدر من دوستانو د هیواد پلازمینه کابل یو لوغ لرغونو خورنوس خدی چې لسګونو شاهانوې په غی کې خوږی او ترخیش پیورځي سبا کړی دي پر دې هم سترګې پټول نه دی پکار چې مخکې د کابل خار یو خولي خورنوس خو شاعرانو په شیرونو او هنرمندانو په خپل خوږو نغمو کې استاینه کړي چا کابل له جنت سره تشبیه کړي او چا له پاریس هم خولې ګڼلې څوک په استاینه کې دومره غرق شوی چې د دنیا ټولې رنگینې تر زر کړي دي خو اوس دا هر څه یوازې یو خیالي بڼه لري که چیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشي نو له ډیرو ګردونو به خپل څیره هم ونه پیژني دومره کثافات به اره خوا کې خوره وره وینې چې خپل به ورته ایران شي او کچیرې په ژمه کې راپیخه وکړي نو په سړکونو باید د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شي تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځي. اوس چې ژمی دی کله چې په کابل ښار کې باران وشي نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلی یو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرتې دي.
خیال محمد در نقمت وسیدین کی اتر دغه همسایگان راوړي نور همسایگان تراوړي
د کوم شي اند په دې خلکو کې ستاسو را باسي
کور خښانی کنه نو یې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شان
کثافات نه هم څه خلک نه پکېچي
اساس مسؤلیتونه کې خپل چې واچي هغه ته چې د سړای ویل کی
نوم عبدالرحمن
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې اچوي
موږ د خپل کثافات وړه هغه خاطر ډیران ته تلته بس موږ الله سواری ویل دی وکیل دی بلاک هم ویل دی وکیل دی بلاک هم راغوشته ده دغه د کوڅې نماینده تم ویل دی چې راین دغه جی که دا کثافات ویجی دغه یو غم کوي څوک نه منې ځکه څو
کپ ګرمه هوا کې کثافات د بیلابیل ناروغۍ لامل کیږي. په سړه هوا کې بیا له ناروغۍ سره یو بل ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي. کله چې ویالې بندې شي د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کیږي بیا هماغه وي چې موټرو ته لارې بندوي. د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه.
ویالې بندې دي، جنګلې پکې ډېرې دي، کله چې اوبه پکې ورځي ځاینه یې نه اوبه راوځي سړکو کې. اول شخصا زه 7 بجو نیم بجو موږ کور ته نه شو رسېدل. په دې چې سړکو کې د اوبو نه ډنډ ولاړ وي بیربارې جوړ کړی و غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه. بخصوصا کوم ځاینه چې په غرو کې کورونه دي لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي کله چې باران وري همغه باران اوبو کته کوي ویالو ته سړکو ته. زما خواهش دا ده چې ښاروالې باید په هر قسمه د ښار چې وي لکه پارکونه لکه جومات مخه لکه په دو ځای کې باید جنګل دانی کېږدي. څه خلک بېلارې دي، څه مینه دي، څه اشغالدانی لږ دي کمې دي. ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دي خاطر راځي په دو ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای مګر هلته نشته. سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردنی نه پوغه ځای کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پرته دي. د دې ځغال دني شان نشته بعد په مغه ځای کې شروالې کې دي قیمت ډیر نه دي چې دونه شخص تلل.
کثافات پیاده لاري هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتګ سخت شي. د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسېږي وایي په خپل سترګو یې لیدلي چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونی اچوي.
کثافات خو ډیر زیات شوی خصوصا په دغه سوچ ورخته شوی جمع شوی ده بیخی زیات دي د اندازې نه زیات بیخی د زیات شوی چې موږ خپل نوابات کې کینو د مغز نه پیاده راځو یعنی یو لوش ده یو مردارای ده چې هیڅ ورته کتر کیږي نه که موږ خپل دا وسولرو وایم چې لاس بډ وکړو د کثافات درس ټول کو او هر سړی باید خپل کور پاکی کور مخ هم پاکی کی. بعضی خلک یې نه کله خوري پوستی کې ارتا چی موټر کې نه سی یو دوه ځلې خو مې بیا بم کړو مته نه سی درته کله خوري نه ته څوک پی باندې خوې د وولي د خوې لاس ما دای په خماته دغه د تر شرم نه ده وای څونه خبرې کوي ما تخپل کور ولري کور د پاک ساتي وای چې د خپل شرم خپل پاک ساتو چې د خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي باطل دانې کې واچي نو ولي به ولي باندې شي وای شرم خانه ما.
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافاتو پوزې ته راوستلې. له هغې نه مو پوښتلې چې دا خپله بیکاره او چټل شیان چیرې اچوي.
پلاستیکي تړنه بیا خپل جنګلې ولرسي په کراچۍ کې وړي وړي
بې ځای نه اچي
نه
ماشومانو ته هم نه ورکوي لاس کې
نه څومره صندوقان یخي په سړک په غاړه صندوقان یخي په غوږ کې نه چوي په منځ کې چوي.
تا لیدلې دي؟
ها بلا خدای ما لیدلې چې بوجه غر خالي کې په منځ کې نه کې نه چوي.
بیا ته نه ورته اسیل ته کثافات ما چوا
خو ویل نو چې وېخ سم خو ته یې مې چې مې نه زم موټر کې و ما غوښتم و ته یې شمه چې دې موټر نه غاغو ته کوم چې ما یې چوي.
اتا په نظر د کثافات کم دي به ځای پروتې څومره نور ستونزې پیدا کوي.
ها مریضی پیدا کوي خلک میکروب کوي مریض کوي هر چی کوي خلک م خراب دي چې وسته مثال خو کار وکي یو بل راشد و درینه پر کار خراب کی خو خراب شو کنه.
شپته کلن محمد داوود چې د خاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي په داسې وخت کې مرکه ورسره کړی چې کثافات موټر ته پورته کول. هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له لغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي.
زما نوم محمد داود کارگر در ریاست شروالی تنظیف و از در تقبل وینه چه درگرد موتر باره بود لکه ساپات آمد
د کثافات تاسو څومره وخت پس باروي؟
یعنی موږ روزمره یو سات چوبار کې یو سات پس راشه د موږ خلک د نیوینې چې زبالدانی کې یعنی خپل صندوق ورواچي د دغه شاو خوښته چې موږ چې یو سات پس راشه موږ نه حاله به ته موږ نه بارو یی ګوري وا کله چې لغه خور او دی وا لغه خور به ته یو سات پس راشه په خود به موږ د ورځ بیگا کیږي د خلک موږ سره همکاري نه کوي یعنی دلته رواچي خلاص
د موټر چې ډکوي څو موټر په ورځ کې ډکوي وړي
د ورځ موږ که مثال یو ځای ته دوی رواچي یعنی درې موټر موږ باروي شو
د سې سېوي په امه ورځ باندې دی یو جې کثافات وړي مازیګر راسي بیا ته پروتي
bale u beta dam daga zbor doni nemidam daga soyat chim go tas khpal ay zda yas tu da da yam da us mung baro yow sot pas khpal ras bi gura sahal da sada kham khalkiyat ni ke hukumat mun sara
kar dikal shuru tar akhir ra tu baitum ra sakhte ke
sakhte khud nu sakhte da ta ra uraz mung misal kulang pe wa hu ani wa sha maga ni ke ki khum ta dir sakhta da da la khalk na mung dir na khapa yu tu da kar ki
tu khalk kut sahwari
za la khalk na da gwa ma chim mung sara hamkari wa ki yani cha maga zoy che da tain da یا اون افرا مرتولار در مثال اگر مسکین دوری تا چیزی دوی همونگو نپکر نکه چی دا و داریگا چندست آدم داغ نپد اما اگر صندوق که صندوق نه چی صندوق مخطا چی
محمد داود خل خلکو نشکایت کوه چی کسافات بزای چوی خوردی رو کسانو بیدا هم ویل چی پدی روسته چو میاشتو که دا کابل پارخوا که کسافات بیخی انبار شویدی مکتی خلکو خبری دا کابل خاروالی دا تنظیف دی ریاست لمرستیال محمد رفی سیدی سر شریک کړي هغه ځینې ستونزې یادوي چې د دوی د کار مخه نیولې
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي او خزلې دي دا سره منو دلیل یې هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اختر څخه تیل نه درلودله یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې پس لږ څخه یو له سورځې مشکلات د امنیتي و ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته پس لږ نه د شهید اونۍ و د شهید اونۍ څخه وروسته د سولې د شهید ربانی دغه د کلیزه و وروسته لږ نه دوه کانفرنس د بین المللي په کابل ښار کې و دا ټول مشکلات امنیتی منګوښ ټول لارې بندې و منګوونه شکایت نظر په مشکلات دغه امنیتی ده چې منګه تقریبا شپږ پېټه زره ټونه یا شپږ پېټه زره متر مکعبه کثافات ذخیره شو دوه ورځې نورم چې د مشکلات امنیتی و 12 زره ټونه دا هم په اضافه شو همزمان څو ورځې وروسته اختر راغی لوی اختر چې په لوی اختر کې د 2 میلیون او 1500 زره حلال مال خلکو قرباني ک د دې کثافات د شش ته اضافه پات کېدل نو تاسو وینئ چې په ډیر اوجم سره کېدل
د تنظیف د ریاست مرستیال لا خلکو هم شکایت کوي وای ویلو کې د دې لپاره خبري اچولي چې کراچۍ او بایسکل ور باندې تیر کړي ځینې نورو بیا ویلې لکه صفات ډکی کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړوي
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچي په ویالو کې چې ویالې باندې شو لاسګاډه په تیر کې او بسکیل په تیر کې د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړي حتی دا چې لاس مترغي خو ته دوه د کور له دروازې څخه مخ کې پلچک شته دی خدای دې خپل د کور د سہولت په خاطر باندې کور مخ کې پلچک جوړي خاورې تیګه دبرې هر شی اچي چې د دوه ګاډي او لاسګاډي او بسکیل نه تیر شي دا مشکلات پیدا کیږي چې ویالې باندې شي او برادګي
بل مشکل دی اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیشن نه لري کوم ښار چې کانالیزیشنونه لري لکه یو انسان چې زړهونه لري خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح معیاري او حتی بین المللي باندې د دوه کورونه ټیټ دي مونږ خوښ کړو چې د دوه کور په سیستم باندې مونږه سرکونه جوړ کړو سرک په مغه سیستم د استاندارد جوړ شوی دی سرک جګر غلای کور ټیټ پاتې شوی دی ویاله جګر غلای د دوه کورونه ټیټ دي کله چې باران کیږي او بز یتیږي په مغه ویالو کې چې دي د دوه کورو ته ورځي په دغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم رهبری د شارولی ګرځیدل ده ټانکرونه لروش دا ټانکر دی وبو په خاطر نه دی دا د فاضله په خاطر دی سپټیک د چاګان په خاطر دی تشنابو په خاطر دی د دوه په چوپړ کې مرکړی و چې د دوه کور مخ کې په سړکو کې په چارایګانو کې سلورلارو کې چې وبو سره د ټول شیوي په همدغه امکانات سره لږ زره مشکلات مونږ حل کړو
په خبرونه کې یو شمیر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کمی دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه
منو نه تنها چې دا کمې دي څو چند یا څو سو نور لندیس کا زیاتره باید چې موږ نور هم راوړو د دوه په چوپړ کې د دوه خدمت کې کېدو ولی هم دغه چې خود شو دي ز یو ګلال رمه چې د خاریانو دا واخیستلې ما تکړې د ژمي د بخارګانو په خاطر باندې منقلونه ته جوړ کړم موږ ولې د لکوروس کا کباړ کې چې خلک د وسپنی خرڅي خرڅې کړې اته نور هم شامل کوته لاړه باز ځایو کې ته متادین متاسفانه شکابل خار کې جاتي دوی راځي سره ګوري یا ټایرونه یې باسي خرابې خرڅوي اته
من ولیدل چې چا وړي و دا کسفدانی وړي و دا خو ډیر ښه منظم صندوق غونته دی سرپوخ هم لري په کور کې وړه پکې چولی به خط خبره ده نفر ورغی پولیس وسره و د منګه ته امر د تنظیف ته مغه صاحب نوم ناخلم په دغه نږدې مرکزی نه یو کې و ا کور ته چې کله ورغله هغه وړه پکې چولی به خپل کالی اخلي چې مغه کې اچي بکس یا صندوق د بکس ته جوړوي
درنو دوستانو دلارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یو لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان په اړه هم کېدلې شي د خروالي مسول کسان لټول رسنوي غوړي چې داسې ډېر خبره کړي چې پهغه کې د ټولو خلکو ګټوي لکه د پاکي او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر ځوړند شي خو له بعد مرغه داسې نه کیږي
زه ډېر تاسف کوم مبتذل سیریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي بې ځایه سیاسي بحثونه کوي د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي څه غواړي چای کوي خلک باید څه وکړي دغه بحثونه سره وکړي تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وکړي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
واګوري دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یای مظاهری کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي نه چې غټه پټه مظاهره په خپلو وړو اهدافو وړه پړه کی موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې وسایل باید مسخره نه کو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو د خپرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړه او تجربه لري
کملمړی ځان راو پیژنې نه خوشاله بشو
ولنه نوم می دلبر پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم
د تشنابونو د چارو لوی رئیس
او زه چې کله لا بهره د چکر لپاره راغلم نو او خمی وزیر شوی وو او ماتم کلک شو چې پاتشم او د هیوادوالو خدمت وکم خو ما ورته ویل چې سیده لیکن ریاست په ټټ پوس کې کار نشم کولای زکه بیا د خدمت مصدر نشم ګرځیدلای
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړی
هو په وزارت کې خو خالی بس نه پاتې نو مجبور شو چې د نوی ریاست د جوړېدو امر واخلي او کله چې امر اخیست نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لري چې په هغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم
نو طبیعت څه ورته وویل
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم زکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیست او زه یې د لوی رئیس پیس مقرر کړم
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او کنه
نه یوازې عملي تجربه مې درلوده
ډېر ښه د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب تر اوسه مو کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شېبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډېر مهم رول ادا کولی شي
مثلا څه ډول
ګوره بیبي تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی هم رواني بنیاد لري او هم علمي زکه تشناب تا تلون که کسان پا دیر خوشحالی سره دا تشناب فیس ورکوی او دغه فیس دا موگ گوند هیواد که چه زیادتر خلک روانی ناروغان دی دیر زیاد تر لاسه کیگی زکه تشویش انسانان تر روغ و دیر تشناب تزی او دا موگ خلکو پول تشویشی دی
بل؟
بلی روانی گتا دا یعنی کله چه سړی تشناب تا لار شی آرامتیا مومی او دغه آرامتیا سړی تا روانی آرامتیا هم پیدا کوی همدارنګه علمی اخ هم د پام وړ دی ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډیر ښه فکر کولی شي او ډیر هیر شوي مسایل ورپه یادولی شي چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي
نو دا خو یې رښتیا هم ډیرې ګټې شوې
هو ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي اروپا امریکا استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونه هم پرېوتی دی
په څه ډول
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خو زه وایم چې نه دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده
فیسبوک هم عجیب ځای دی او عجیبه عجیبه بلاوې پکې پیدا کیږي آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته د همدغسې یوې پری او دیو له کیسې مو خبرو
الکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوبیې منشوی خو به نه یې
څه مې کوي چې په زخمونو مې مالګې دوړوې
مالګې نه پې دوړوم غواړم پټۍ پې کېدم حال ووایا
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده منشویم
په چا
په یوې ښاپېرۍ د کوی قاف په ښاپېرۍ
دا د کوی قاف ښاپېرۍ د چا لور ده د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی وای چې خپل ادرس به هم درکم
چیرته دې لیدلې ده
په فیسبوک کې مې ملګرې ده سم ورپسې لیونی یم نه پوهېږم څه وکړم اوس
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي هسې ځان مه پېژوبلوه
پوهېږم خو تا دروغ نه ده دا یو کال راهیسې مې ملګرې ده او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي یو یې له بله ښایسته دی
نو څه وایي چې واده شوي که نه
نه نه ده واده شوي وایي چې یو ویشکلنه یم
څه ووایم نو د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي دا به رښتیا وایي البته
هو که نه د ما هم په همدې خبره باور راغی کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګرې دي یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده
د فیسبوک جونې نه غټېږي همیشه په هماغه یو عمر کې پاتې وي یعنې اتلس یا نولس کلنې شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کیږي
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده
ښه نو اوس څنګه وکم
نه پوهېږم خو که د ما منې نو لاس دې واخله په فیسبوکي نجونو باور مه کوه هسې نه چې د لمسیانو نیا وخېږي
نه نه دا د هغو نجونو څخه نه ده دا یو کال یې تعقیبوم کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې
سمه ده چې ته دومره باور پرې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو پیدا به یې کړو خامخا پیدا کیږي
په څه ډول به یې پیدا کړو
ته یې ما ته پروفایل راوښیه زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم که چا ته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي
ښه که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شدیني درکوم
واده ده
ښه کلکه
سمه ده اوس حاضره د خدای په امان بیا به اړیکه سره نیسو
زه په مخه دې ښه
هلکه کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان را څخه پټ نه کي
رښتیا وایې
او
چیرته ده همداسې ده لکه زه یې چې په اړه فکر کوم
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي خو پیدا کړې مې ده
چیر تا اوسیگی؟
دو سی دو زای نداره تا معلوم خواه اغا دفتر می پیدا کرده چیر تا چه کار کبی؟
لکه چه زیره ده وگته
باز زان تا اروا چه ور شو
چاخ با ور شو؟
سبا پا نه باجو
اوف چه تر سبا نه باجو پوری با دا وقت سنگ تیریگی مر باشم کنا
او سلاو که والکا دومره تاو دای مخرا چه خلا با دی وسوزی
چه خبره چه ده ما بزرگ چه تیریگی
او ززم چه کار لرم سبا نه باجی با پلوه چلو لاری که سر یوزه شو
سمره بیخی سیده
دی رزیات مننه چه زحمت مورا سر وویست
ایلا کوام چه زحمت می استلی دی
رانغلا
رازی ام دوست واتلا آغا در آغلا خوبا موی چه زان ارونو پیجنه چه بیا بلا مان خفوی
اخا پسترگو
سلام خیر راغلی
و علیکم سلام خیر ویسی
پریسا دوی زما دوستان دی
اوهو زدی و سنگ پریسا شو
پلی دو ما خواه شوام
مننه
نشی که ده او کوی هم نو احتمالی مور ده
اروره ته پس جورت که تلالی
هیچ تاستا می غاق نیوله ده
پریسا ننگی پا فیسبوک که بلکس شیر کرده و دیخ کلی و
رشتیا؟ او دیورزن دی پاچا لور ده کنی بام نمی دای دی البوم و رستا یکس و
تروس خود دیواوی لدی ورستا و چکی؟
لدی ورستا می دیوی بلی شازادگی دی اکسون البوم پیدا کرده نوم با می ورطا بدل کم او لاما غالبوم با یاو یاو اکس ورطا شیر کوم پریلی چه زوانان ورطا خوشالوی
والکا وادی وریدل ادرسی دیر لری درکی ورزا ورپسی وردون تا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس سپوږمۍ او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دکمن ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل زوانا اوی نو لمبی دل ستا گل گھٹائی تنکی تنکی ما شما بی وقت آوری جی دل گل درو پانی وری گیل آسمان وطنا گل درو پانی وری گیل آسمان وطنا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نه سنا ګلالي نه سنا لوی په بارودو کې شل دتر تا مینې د وفا رنگونا توی په بارودو کې شل هر ذکر نوینه ساسي د خفقان وطنا هر ذکر نوینه ساسي د خفقان وطنا ساده وجود ورنا اپ دښمن پورشا ساده وجود ورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا مینو